خوش آمدین به استیدیو.
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وروسته لاغه چې پرون ملګرو ملتونو وویل په افغانستان کې په تیرو نه هم یاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې سطح بې ساري ډول لوړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو خوندیتوب ته ژمن دي. او د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته به اجازه ورکړي چې له سیمې ووځي. دوستانو، په روانه خبرونه کې مو په دې موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور موضوعات هم راټول کړي دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیګ پایلو وکیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووځي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتراتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې د انتخاباتو له دفتره وتښتول. د یو نادره کشوي وګړي پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل:
مکتبم خلاص کرده
بود، یه اگرکشو داشتم، رکشو کم کم دوی زویمی خلاص کرده و یه وکراچه در لودلا پاقی کاروبار که و در کور در خرس لپاره پا انتخاباتو کارونی و ورکشو و در کلا هم نده معلوم. پا پروان کی در تاکنو در خپلواک کمیسیون د ولایتی دفتر مشر عبدالوهاب قار صافی ازادی رادیو ته ویلی چی د قومی مشانو پا منزګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصولو هڅه کوي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رادیو ته ویل چې قومي مشرانو غوښتنه ځنه کړې چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره دی پوځي عملیات نکړي. ولیزاده ویل داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره پیسې غوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانې تاریخي آثار په هنګکانګ کې نندارې ته کېښودل شي. دا د وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا تاریخي آثار اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. دا صابر مومن په وینا د آثار براتلونکي میاشت د چین له موزیم هنګکانګ ته ویوړل شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د باختر د ګنجینی آثار په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم نندارې ته وړاندې شوي. دا باختر د گنجینی یا خزانی تاریخی اثر د کوشانیانو د زمانی او د برونزو په اثر پورې تړاو لري. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیگ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 11:30 بجو پایل شي. د شپږیزي لیگ په وروستۍ سیالي کې د مس عینک اتلانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د الکوزی کولاش په گیزه پایلو به ډیر خلک تلوسه لري. د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا اعلان وکړ. مایک پینس په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي. مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعته ودرو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مستون جون څخه د وتلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند یوازې د دوو مشروع خواوو ترمنځ کیږي. موږ یوازې عملیات ځنډو څو ترهګري ډلې له امن سیمې ووځي. مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د پوینا ټول ترهګر په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي په بشپړ ډول بند شي. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې کوردان مشري کوي په انکاره کې په خبرو کې استازی نه درلود او په دې اړه یې لا تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې او برتانیې پر برگزیت یا له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپایي او برتانیې پارلمانونه تایید کړي. د اروپایي پارلمان وویش غړو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورني پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا دې لپاره لندن د اکتوبر 1 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. دا اروپایي پارلمان مشر ډیوډ سوسلی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دی وایي دا موافقه باید د اروپایي کمیسیون لخوا نن او سبا تایید شي او بیا به د برطانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یانکر پرون وویل چې مناسبه او منصفانه معامله به وکړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سون لاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استضاء په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو مرکز ته تللی و پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له جمهور رئیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله درا ولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط دا ولسمشر د استیزا په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس هغه غړو په غونډه کې دا خبره وکړه چې دا ولسمشر د استیزا په اړه څیړنه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25 د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستی چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنه وکړي پلټنه کوي. د دې ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استیزا بحث پیل کړ. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي رپورټ کې وویل په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بې ساري ډول لوړه شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د خوندیتوب او امنیت هڅه کوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې په کندوز کې مخکې د شپې لخوا مخابراتي شبکو کار نه کوو، خو اوس د ورځې لخوا هم په ځینو وختونو کې دغه شبکې بندېږي. ولې حل لاره یې څه ده؟ په موضوع د کندوز له والي عبدالجبار نعیمي سره مرکه لرو. له شمالي وزیرستان نه په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته اوختي کډوال په څه وضعیت کې دي او څه غواړي، په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي څو کوردي ځواکونه له دغه سیمې ووزي. کور کلی ونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي دي په تیرو 9 میاشتو کې د بل هر وخت په مقایسه په جنګونو، چاودنو او همدارنګه هوایي بمباریو کې تر ټولو زیات ولسي وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان دي. په اړه یې د فرشتې جلال زئی چمتو کړی رپورټ اورو.
د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند سرمردي کلي کې احمد زای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په شپه دوه خوریونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خوریونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. د محصل کارت په جب کې و، له 500 افغانۍ چې ورسره شکېدلې وي نور په جب کې څه نه درلودل. او د عمر هم لس کاله و. په دې اوو تنو ملکي وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزي ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکي تلفاتو ادارې وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سږ کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې نېټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ سوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو ور ندیم. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو پر ورچولې ده چې ملکی اهداف ټاکي او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پایو رپورت کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې په بې ساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل شوي چې 216 ښځې او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورټ په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی پرون د یوناما رپورټ نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو پرچاویدل د دې ولایت د اوسیدونکو یو اندېښنه ده. له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې بندیږي او ټلیفونونه کار نه کوي، خو اوس داسې رپورټونه خپرېږي چې د ورځې لخوا هم دغه شبکې پرچاویږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتو شبکو پرچاویدل څه پایلې لري او د حوالې لپاره یې څه اقدامات کیدلی شي؟ خاطر پردیس دا پښتنې د کندوز د والی عبدالجبار نیمی سره د یوې مرکې په ترڅ کې شریک کړي او په پیل کې ترې پوښتلی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت اوس څنګه دی.
د مخابرات په حق باید دا ووایم چې د سلام شبکه کار کوي، سلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکزه پورې محدود ده. په ځینې ساحو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابراتو شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندېږي. دا موضوع موږ د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاری اړیکې د اطرا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هنګ کړی دي.
د کندوز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافعو په خلاف جنګیږي. موږ توقع دا ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کوي ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدنیتونه ترې استفاده کوي، کسبه کار ته استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول د پاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري، خو مخالف وسلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل تورونه او خپل پایې لري او دا پای د خپل هغه سیستم سره دوی عیاری کړی دی، هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي. تنه هغه ځایونه نه دي چې په هغه د دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړي دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دی، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دی. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژۍ چې کوم اداره ده ریاست دی، د هغوی تر همهغۍ په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړې چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه پر وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه. دوهم کار مو دا کړی چې په کومه ساحو کې چې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه. دریم کار مو دا کړی دی چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت او د اترا ادارې سره مو د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
دا کندز والی عبدالجبار نعیمی و چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د پرچاوي او د ټلیفوني خدماتو د وخت نا وخت کټه کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په تیر خبرونه کې مو ریپورت درلود چې وروسته لاغې چې افغانستان د جنغوزیو صادرات پیل کړل، په دې هیواد کې د جنغوزیو چې د افغانستان د وچې میوې له صادراتو دي بیې لوړې شوې دي. افغان په ځینو سیمو کې هغلته چې د جنغوزیو ونې او ځنګلونه دي د خلکو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګلونو او ونو پر سر کړکېچونه راپورته شوي، خو د ممیزو په اړه بیا موضوع داسې نه ده. په غزنی کې سوداګر او بزګران د وچې میوې په ځانګړې توګه د ممیزو له ټیټې بیې سر ټکی. دوی له دولت نه د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
د غزنی ولایت یو شمیر سوداګر او بزګران وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د ممیزو صادرات ډیر سوي، خو د بیو له ټیټېدو څخه یې شکایت کوي. دوی وایي ممیز د پلور لپاره د غزنی ښار ته راوړي، خو بیې دومره کښته سوي دي چې هیڅ ګټه نه ورته کوي. د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی چې د غزنی ښار د قرباغ زړې اډې د ممیزو منډیې ته یې ممیز راوړي دي وایي د تیر کال په پرتله یې په نیمای بیه خپل ممیز وپلورل.
نوم دی واخایځه نوم دی چر
نوم می
و
نوم می اسد الله
د کوم ځای راغلی
د ول سوالی مری
کشمیر تراوري
و اوس کړي می ول هغه بیرته بایره باندې چې ټکر تاوان سو
اول دی پڅول کړو
په یول سو څلويخ
بیا دی ورسته پڅول سو
په یول سو پنځه.
د دغه ځای یو بلتن اوسېدونکی بیا وایي د ممیزو صادرات په بېسارې ډول دي، خو د ټیټې بیې له امله یې موږ ته سږ کال هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې زیان مو موندلی دی. سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات ممیز سوي دي، خو بهرنی مارکیټ نه لري. زموږ ممیز یوازې داخلي مارکیټونو ته ځي، لکه مزار، کابل او داسې نورو ته. سږ کال مالونه زیات ارزانه دي. وجه یې دا ده چې ممیز پرېمانه دي خو بیه یې نشته. دولت زموږ ممیزو ته د بازار دلو لپاره هیڅ پام نه دی کړی. یو بلتن چې د غزنی له جنډې څخه یاد منډۍ ته ممیز راوړي دی وایي تیر کال ګران او سږ کال ارزانه سوي دي. د خلکو مالونه کوڼی کوڼی پراته دي، بازار نه لري.
نن متی ولاده ګلان ورسواری جنډې وسودن کوي. سږ کال په 2100 کلداري باندې قیامت، تیر کال 2500 3000 2200 دغه سي قیامت.
ولې ارزان سوي دي؟
مالونه ټول دلی پراته دي، خلکو مالونه نه وځي. کوم بازار ته مال راځي، له بازار څخه هغه مال بهر ته نه ځي، یا مثلا خارج مملکتو ته بلو ته، نو په خاطر باندې مال دلته کوټه سي زیات سي، نرخ دي بازار راولي.
بلخوا په غزنی کې د صنایع او سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې دوی تر بل هر وخت زیاته وچه او لنده میوه صادره کړې ده. د غزنی د سوداګرۍ خونی د عامل مدیر ګلاب الدین عامری وایي هڅه کوي د سوداګرو او بزګرانو دغه ستونزه هواره کړي. د کال محصولاتو پیل دی، خلک هڅه کوي خپل مالونه وپلوري. په همدې خاطر د میوه بیر الویدلې دي. موږ له سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته ورمعرفي کړې دي تر څو دوی ته یې مراحل وکړي او خپل مالونه د هوایي دلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ځای ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت دي. حکومت وایي د سوداګرو صادراتو ته یې هوایي دلیزونه جوړ کړي او په کار ده چې خصوصي سکتور ترې ښه ګټه واخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس پر راشه دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلي دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2500 ملکیان وژل شوي او له 5600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته په اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې لښکېلو خواوو د یو نامه غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامیچی یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی. داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله دا هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یوه لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1140 ملکیان وژل شوي او 3109 نور ټپیان دي. د ورځپاڼې په لیکنه د ملکیانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 3 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یودم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8مه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده خو ویې ویل چې خپلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورځپاڼې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
دوستان زموږ له ازادي راډیو نه اوریدا ترکی حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کې یو کوردیز وکونه ته اجازه ورکړي چې لسیمه ووسی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکاره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلالزه په اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربند موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته پاتللی پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبريالان ته وویل د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوری به 140 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشه له مسؤون زون څخه ووځي. د سولې چینه په نوم پوځي عملیات به ودرېږي. تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشه ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلی وي. مایک پینس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند له عملي کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې د ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د پینس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسیدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کردانو مننه کوي ځکه د مسئلې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ټرمپ وویل چې دې موافقې د کردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس وویل بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې د مسؤولې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلی ده چې د ترکیې د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوش اوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیې ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي.
بلخوا د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو د سرحد د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه جلا شوي او د دیوال رغونې ته ورکړل شوي. احمد تکل پر موضوع د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته رپورټ جزئیات دروړي.
دیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو دیموکراتانو دفاع وزیر مارک ایسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر استل شوي دي. په لیک کې راغلي دي چې دفاع وزارت دې ته اړ استل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره، د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري دیموکرات سناتوران ډیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ترامپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارد ډالر راګرځولي دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ترامپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په باسونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ترامپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوځ د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
وروسته لاغې چې په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، زرګونه وزیرستانیان اړ شول چې د جګړې او عملیاتو له کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوړي. دغه کډوالو ډیر کسان خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. ملالۍ بشیر د دوی ستونزو ته کتنه کوي.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بې صبرۍ سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستونسي. د ایله کلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امیر دا رضای چې ګلم خون روټا خلوص کو نیستا کا دغتا غوا غون مغاجرین لورسي تا ګلونه کا کی باندې کم تاوی اختاد دي کا نوی چم زکری او تاسو چې نه بازارینه باندې کلو چې خالی نیش د ګلم خون پرور دغو جی د افغانستانه عادت امیر ډیر خوښی.
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال شوی دی. د په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې هوسا ژوند درلود. خدای اوس له خپلې میرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلاوطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې زه اوس خپلی کاروبار مو خپلې مې دنیا او خپلې مې روپۍ او خپلې مې کرینه وي دا آر فای پوته چې کده خدای خوښه وي په داس مې سپیکې یې داس کې چې ژوند دا دی چې کده خدای خوښه وه پرزه دمره ساغزه خراب شوی وو چې نه یوه میاشت یوه نیمه میاشت زه به دوڼه نه وم دوڼه طریقه نه وه بعد که درور نه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغه اوو زرو کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه وو چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپلو کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپلو کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر لسو زرو پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپلو کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپله سیمه کې ځای پر ځای کړي. غنی الرحمن په وزیرستان کې د کډوالو ادارې یو کارکوونکی دی او داسې وایي:
کډوال چې کوم د خاندانې شمېر مو هغه شمېر ډېر په مشکله باندې میزار پیرا، ځکه چې دوی ډېر لرې لرې علاقې کې لامن کې د برمل علاقې دي، دا پس میلا د امیر سفر دی، ډېر په مشکله مو پراسس پیرا کړی دی. بل دا علاقې ځنه داسې دي چې هغې کې یا چارې ته چې روانې دي، دوی دا دوله دپاره چارې روانې دي. انشاءالله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي زر د دوی د واپسۍ پروګرام مش دوه برا شروع.
د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وزیرستان د کډوالو راتلونکی بې برخلیکه پاتې دی. ویل کېږي له دې کمپ سره به مالي مرستې کمې سي، خو د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا په وینا د مرستو کمښت به د 20,000 کوچنیانو په ګډون 2,500 کورنۍ اغېزمنې کړي.
اوسمی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصون هڅې کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د ګنجینې تاریخي اثار په هانګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیګ پایلو وکیږي. د ترکی حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردیز واکونو ته به اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووزي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکاره کې او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته یې دا خبر اعلان کړ. اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریگزټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر وای وبخې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلان چې د امریکا د جمهور رئیس د استیزا په اړه د کانګرس د استازو مجلس ته تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. او د ترکیه حکومت منلی چې د سوریه په شمال کې به د څه مودې لپاره د دې په خاطر اوربند وکړي چې له هغه سیمې کوردي ځواکونه ووځي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. خو همدارنګه په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې په پرله پسې توګه ځای په ځای کې. که تاسو غواړئ زموږ پخواني ونیس پروګرامونه واورئ نو زموږ ویبپاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. اوس هم راځو نیمې نړۍ ته، ورپسې کور کلی مهر وي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډېرې خزي د خاوند لخوا په دې دلیل توهینېږي، راتل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقېږي چې خایسته او شفافه پوستکی نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د مالولو او ناصر پرست خزو او جنو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو، او په همدې موضوع به د خزو د برخې لیبي فعال مېرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو. اوسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغاني ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفاف جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې ښځې په دې موخه چې ښایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورڅخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخ اړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه کې 10 کلنه تجربه لري وایي داسې ښځې او انجونې یې تداوي کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نورې ستونزې لرلې چې ممکن د لکو او بخار له وجې د ښځې او خاوند ژوند سره بیل شوی وایي.
تداوي زما گیاهی ده. مخ مثلا بعض خلک چې شزینه کسان دي چې میده تکلیف لري په مخ باندې تاثیر رازي او د هورمونو نه چې تاثیر دی د پوستکی باندې هم تاثیر رازي، ډیره چې استرس او تشویشونه ډیر تاثیرات چلري، څوک چې اعصاب نارام دي مثلا یا خوب نه، د شپې خوب نه لري، د په جلد باندې ډیر تاثیر لري. مثلا سر رقم چې یو شزه دیش کال دی مګر چې یو ګوري د شپې ته کال معلومیږي، دا ولی د رقم مثلا دوی یا د آرایش د مواد کیمیاوي استفاده کوي، مثلا شپې هغه څه خوب کوي، بیا وروسته د خپل مخ باید ډېر پاک وساتي، استرس په ځانه لري کې خوب داسې شزه دي. مثلا چې میړه ویل دي چې ته ډېره مخ دې خراب دي، مثلا یا سلیقه دې خراب دي، یا مخ دې خراب دي، ځکه نور تا سره ژوند نه کوم، مثلا زه یو بله شزه کوم، بله واده کوم، او دا چې ما ته راغله ژړا کوله چې زه داسې ژوند مې خراب دی، او څو کم زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي، او ما دې ته ډیره قناعت مې ورکړې ده، روحان مې تداوي کړې ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغه د خپل مخ له قهوه‌ای لکو او خالونو سخت رنځ وړو چې خواني هم ډیر په کیسه کې نه وو. کسه هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي، خو اوس خوشاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب،
پوستکی می ډیر خراب و، لکه یو زخی دلودلی. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله، دوا به می چې خاتمه شوه پوستکی به می بیرته اولی حالت ته راغی، د مخ لکه به می نور هم روښانه کیدل. کله چې ډاکټر سیب تداوی کړم د مخ ستونزه می حل شوه، خو اوس بیا ډیره خوشاله یم.
اغلی شاداب وایي د دې تر څنګ چې د ښځو او نارینه وو د ښکلا او پوستکی د رغولو په برخه کې فعاله ده، د معلولو ښځو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسې مشري هم کوي. په دې موسسه کې له 6000 څخه ډېرې معلولې او ناتوانه ښځې راجستر دي چې شاوخوا 950 ښځو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستی. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون کی توکی، آرایش، حکاکی او د لبنیاتو جوړول هغه برخې دي چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمری چې 50 کلنه میرمن ده، د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازنی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطی هم د موسسه کې زده کړې، اوس دوکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکي رانیسي. هغه د میرمن شاده په مرستې توانېدلې چې د خیاطی او دوکان له وجې خپلې، د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دوکان لرم، لاسی کارونه خزو آقایانو تا ولو تا دیر نفر هم دوکان که لرم شاگردان هم بانده یو دیر نفر خودی ما تا کار کنی. تنها ده کابل نه، غزنی نه، قندار نه، لوگر نه، ما تا خیاطیان راولی ورندگو نه، زه آقا تو